سلام پښتونخوا، وخت د سهار 9 بجې سولې. نن د خالی ورځ د نومبر د میاشتې 2 منېټه د 2014 کال د مشال ریډیو د نن ورځې په نصاحت خبرونو ز عبدالحی کاکړ او اسرار العالم مومند پایل کوو. په روانه غړي کې به تاسو واوري چې په ډرون برید کې د طالبانو مشر حکیم الله محسود وشل سوی دی، او د دې ترڅنګ په دې مختلفو اړخونو باندې به په سلام پښتونخوا کې خبره کوو او د مطبوعاتو تم کتنه کوو. په پایل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
سحر مو په خیر لومبه ده مهم خبرونه لندیز. د تحریک طالبان پاکستان سرچینو پخله کړه چې پرون وخت په یو امریکایي ډرون برید کې د دوی مشر حکیم الله مسعود وجل شوی. په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین خان اندېښنه ښودلې چې ښکاری داسې پاکستان غواړي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وته وروسته پر افغانستان خپل خوخه وټپی. او د افغانستان د سولې شورا وایي د سولې هغه خبره چې د دې شورا په مشرۍ پیل شوی یو شیبه هم په ټپه نه دی ودرېدلې. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې استخباراتي ادارو د طریق طالبان پاکستان سرچینو پخله کړه چې پرون وخت په یو امریکایي ډرون برید کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود وجل شوی. لسمه د مشالې د خبريال وایي برید پرون ماخام نه وخت د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې په ډنډا در په خیل کې وشو. په دغه برید کې د حکیم الله مسعود ترڅنګ عبد الله مسعود او د هغه د محافظ طارق مسعود په ګډون 15 تنه وجل شوی دي. په همدې حال کې د امریکا د بنو چارو وزارت وایاندې جنسا کې ویل
I have seen those reports. I don't have any anything for you on it.
نو موړ وای ما دارا پورونه کتلی په دیړه تاسو ته نور معلومات نه لرم. حکیم الله مسعود ل 2009 کال رئیس وروسته له هغه د پاکستانی طالبانو مشر وو چې د بی پیلټ الوتکه یو بری د دې ډلې په خوانه مشر بیت الله مسعود وواجو. د مشاله د خبر جال مخې د حکیم الله مسعود د وجنې وروسته د خبر پښتونخوا او اسلام آباد په ګډون ټول پاکستان کې د امنیټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شوې دي. د پاکستان د کونو چارو وزارت د ډرون بری د غندنه کړې ده او ویل دي چې دوی وسم له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین خانی اندېښنه ښودلې چې ښکاری داسې پاکستان غواړي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وته وروسته پر افغانستان خپلې خوخې وټپي. د زیاتوي له دې سره به نه یوازې افغانانو ته بلکې د پاکستان خلکو ته هم زیان ورسیږي. له مشالې ډو سره په ځانګړي مرکه کې حسین خانی ویل پاکستان باید له افغانستان سره د دوستۍ د یوې بڼې په اړه فکر وکړي او داسې نه کوي چې خپلې غوښتنې دې پرې ومني.
دیکھیے پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان پر اپنی
د پاکستان خواہش دا دے چې پر افغانستان خپل خوخه وتپی. زما ویرا دا چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی پوځ او استخباراتي ادارې یو ځل بیا د خپل خوخه کسان پر کابل باندې د تپلو هڅه وکړي.
تاسو له حسین کاری سره د مشالې دوه ځانګړي مرکه د پاکستان په وخت 12 بجې اوریدل شي. د افغانستان د سولې شورا وایي د سولې هغه خبرې چې د شورا په مشرۍ پیل شوی یو شیبه هم په ټپه نه دی ودرېدلې. د سولې شورا دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې باید مخکې پیل شوی وي. جیمز روبینز پرون په لندن کې وویل چې دغو خبرو به د ډیرو کسانو د وژل کېدو مخه نیولې، سغدریزي وسلوال به یې نور هم کمزوري او د سولې پروسه به یې نور هم ګړندۍ کولې. د سولې علي شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد مشال لري ته ویل د سولې خبرې د دې شورا له جوړولو سره سم پیل شوی. په افغانستان کې د یو تختول شوی روسي پیلټ مېرمن ویل ورته ویل شوی چې د خاوند خوشی کېدو لپاره یې خبرې روانې دي. د طالبانو یو مهم چارواکي ایسوسیټ پریس ته ویل چې په کابل کې د روس پخوانی سفیر زمیر کابلوف په دې اړه ورسره په تماس کې دي. روسي پیلټ پاول پینټرینکو د لسو غیر نظامی بهرنیانو سره د اپریل میاشت کې طالبانو وروسته له هغو ونیول چې د افغانستان په ختیځ کې یې باروړونکې الوتکه اضطراري ناستې ته مجبوره شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي هغو افغانانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره زمینه برابره کړي چې په امریکا، اروپا یا نورو لرو پرتو هیوادونو کې میشتي. د دې کمیشن وایاند نور محمد نورو پرون مشال لري ته وویل چې په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته خط لیږلی او د کډوالو د شمیر په اړه یې ورڅخه وضاحت غوښته دی، خو نوموړي ونه ویل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیشن څومره مالي او کوم ډول تخنیکي مرستو ته اړتیا لري. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له وزیر اعظم نوري المالکی سره دوه ساعته خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته باراک اوباما خبریالانو ته ویل چې په عراق کې د انتخاباتو په اړه د یو نوي قانون منظورۍ ته اړتیا ده. زه دې هڅونه کوم چې عراق د انتخاباتو قانون جوړ کړي او مخې ته یې بوزي، نو کله چې خلک څه اختلاف لري نو دوی به کولی شي چې په آزادانه توګه د هغې اظهار وکړي او دارنګ له دې سره به د تشدد مخه ونیول شي. بلخوا د عراق وزیر اعظم نوري المالکی په دې موقع وویل چې دی د امریکا له ولسمشر سره بشپړ موافق دی چې په عراق کې یوه سوله ییز حل ته اړتیا شته. او اخری خبر د کرکټ، په دوبی کې پاکستان پرون په دویمه ورځنۍ کرکټ لوبه کې جنوبی افریقا ته په شپږ شپېته رنزونو ماتې ورکړه او سیریز یې یو په یو برابر کړو. پاکستان افریقا ته د میچ ګټلو لپاره د 210 رنزونو هدف ورکړی و چې په ځواب کې یې د جنوبی افریقا ټول لوبغاړي په 133 رنزونو اوټ شو. د 51 ورځنیو میچونو په سیریز کې له دې وړاندې په شارجه کې د جنوبی افریقا لوبډلې یو میچ ګټلې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو سلام پښتونخوا اوري او خبرونه مو واوریدو له اسرار علم مومنځ خاله. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د ډرون په برید کې پروند وشل سوی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي برید پرون ماښام ناوخته د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې په ډنډه درپخیل کې وسو. دا وخت را سره د مشال همکار د ټلیفون پلان دی. تاسو هر کله کوم که په دې اړه باندې تفصیل راکړي د حکیم الله مسعود د وژنې په اړه.
ډېر مننه. لکه څنګه څنګه کړه جان تاسو وویل دغه برید ته د جمعې په ورځ ماښام شوی و چې پکښې د امریکې د اوابازا جزونو دوه توغندي ویشتلي وو او د تحریک طالبان پاکستان امیر حکیم الله مسعود یې هغه وخت وویشته او ووژه چې کله دی د قطبي وزیرستان میرانشاه سره نږدې د جنازې په جومات کښې د تحریک طالبان د شورا د کمانډرونو سره د پاکستان د مذاکراتي عمل په اولی خبرې اترې نه د ورځ د خپل کور دروازې ته رسېدلی و چې د ده ګاډی ولګېده. پکښې حکیم الله او سره د څلور نورې کسونه په دغښې ووژل شو.
داسې راته وسه چې تازه پکې څه دي، یعنی د ده جنازې په اړه باندې څه معلومات شته یا نور د طالبان لخوا څه په رسمي توګه ویل شوي وي؟
تر څو پورې چې ما ته اطلاع رارسېدلې ده هغه دا ده چې کله د برید وشه او د حکیم الله مسعود د مرګ تصدیق هم وشه، بیا د ده ملګریو نورو طالبانو د بیډوندي شانته مسلط نه د ورځ د ده مړی په نامعلوم طرف باندې جوړلی. دا د ځکه چې دی ځنه داسې خطرې محسوسوي چې حسنا دا د تحریک طالبان ستر مشر و، د ده مړي ته چې بیا څوک څه زیان ونه رسوي او په دغې رنګ پېښه د تحریک طالبان اولینی بانی چې کومه امیر و بیت الله مسعود هغه هغه طالبان د دې ویرې له مخې په داسې سیمه کښې خاورې ته سپارلی و چې نور هېچا ته یې پته نه وه. د دې نه علاوه د حکیم الله مسعود د مرګ تصدیق د طالبان د طرف نه یا د تحریک طالبان د ترجمان د طرف نه تر اوسه پورې باقاعده طور باندې شوی نه دی، خو البته ځایي قبالیون د خفیه ادارې چارواکي او د طالبانو ځینې نورې ذرایع میشته د ده د وژلې پخلای کړای دی او د دې سره سره دا هندو چنن گئی ز د قطبی وزیرستان میران شاه او پلار بار سیمه شه د اوباز امریکایی جزونو پروازونه کول او دلاند نه دا اول زلدای چې پدا جزونو باندې د ځکه نه په غاټ وړه مشنه باندې ګان د زونه وشول.
سم در ډیر مننه ستاسو د حکیم الله مسعود د وجل کې دوه تفصیل راکې ستاسو ډیر مننه. دلته ګورو چې د پاکستان د خارجه وزارت د دې ډرون برید غندنه کړې ده او بیا وزارت داخله له طالبان سره په ممکنه خبرو اترو خبرې کړې دي. د مشال همکار را سره د ټلیفون په لاندې تاسو سره کلی کوم که تاسو راته وسې چې وزارت خارجه دی او بیا داخله وزارت دی.
جی ډیره مننه. لکه چې تاسو ذکر وکړو نو هر ځل چې کله دغه رنګ ډرون حمله وشي نو پاکستان د خپل موقف هغه په مختلف فورمونو باندې هم راپورته کړی دی او د دې حمله وروسته هم پاکستان چې کوم موقف دی نو هغه یو وار بیا تکرار کړی دی چې دا قسمه ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ د پاکستان د خاورې او سلامتۍ او د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي ده او دې سره امن عمل ته او چې کوم مطلب د هغې ته نقصان رسي او ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی نو دا په هغې کې فائده مند نه دي. دغه رنګ چې کوم داخله وزارت دی نو د هغې تر مخه چې کوم د طالبانو سره د خبرو اترو دی کومه یو پروژه پیل کړې ده یا دی داسې اطلاعات وو چې یو درېتني جرګګۍ هغه دی لېږله اف آر بنو ته نو کیدېږي چې دغه خبره کې دغه جرګګۍ لېږلو کې څه لږ ډېر ځنډ راشي ایسار شي خو ولې حکومت چې کومه پرېکړه کړې ده چې د طالبانو سره به د امن او د مفاهمت لپاره مذاکرات کوي نو په دغه خبره اوس هم ولاړ دی او دی وایي چې دا مذاکرات به جاری ساتلی شي دغه کوشش به کولی شي.
بل اخیری پوښتنه هغه دا کلنډ راته وایي چې د پاکستان چې کوم مرکزي حکومت دی واکمن ګوند مسلم لیگ نون او ورسره بیا په خیبر پښتونخوا کې چې واکمن ګوند دی تحریک انصاف د دغو دواړو پارټیانو یا د ګوندونو لخوا ځخه په دې اړه باندې یو څه غبرګون یا څه بیان راغلی دی؟
جی بالکل. دغه برید وروستو چودھری نثار هغه د وزیر اعظم سره هم په دې معامله باندې خبرې اترې کړې دي. دغه شانتي بیا د نورو چې کوم په قومي اسمبلی کې یا په صوبایي اسمبلی کې تاسو چې د امام خان تحریک انصاف خبرو وړه هغوی سره هم رابطه کړې ده خو اکثریت چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی ټولو دا موقف دی چې دغه کوم ډرون برید شوی د دې غندنه کړې ده او دوی وایي چې یاره امریکا نه غواړي چې ګنې پاکستان کې مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي.
دا به یوازې زما خیال مسلم لیگ څومره ماته معلومات دي مسلم لیگ او تحریک انصاف دا وایي د نورو ګوندونو په دې اړه باندې خبرګون بدل دی.
فضل الرحمن هم دغه رنګ بیان ورکړی و چې د حالاتو جاج اخلو او چې کله هم د امن خبرې اترې کیږي نو په داسې وخت کې چې کوم دینو حمله کیږي. بیا منور حسن هم دغه شانتې وایي چې دا دغه چې کوم دینو د داخله وزارت یا داخله وزیر چې کوم په اسمبلی کې یا په سینټ کې کوم بیان ورکوي نو د هغې رد عمل بیا دا دی چې د شمار پټۍ غلطه شمېره ورکوي نو د هغې سره چې کوم دینو د ډرون بریدونه ډاډګیره نه کیږي. جی
ډېر مننه تاسو په دې اړه باندې معلومات راکو. اوس هم اوریدونکو لکه څنګه تاسو معلومی په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه کېږي. تر دې مخه فوجي اپریشنونه کېدل خو ډرون بریدونه کې یو شمیر طالب مشران او د القاعده مشران وژل سوي دي. دلته ګورو چې خپل د داسې مشرانو څخه د طالبانو مشران دي د دوی خپل امنیت څنګه وي سکیورټي څنګه وي لخلګو سره ناسې پاسې څنګه کوي او ډرون آیا دوی ویرولي او کنه. را سره خبريال اشتیاق مسعود د ټلیفون په لاندې. اشتیاق خان تاسو سره کلی کوم
مننه
کاکر. اوله پښتنه زما دا د تاسو تللی یاست ډیر وزیرستان ته او تقریبا د ټولو طالبان مشرانو سره له بیت الله راوخه تولی ورامان او بیا کاری حسین او بیا حکیم الله مسعود. خو تاسو کلم لا حکیم الله مسعود سره لیدلی دی د خپل شخصي سکیورټي یا محافظین څنګه وی دی څنګه خپل سکیورټي ساتي؟
ککر صاحب بالکل چیز منگا کلا حت للی جنوبی وزیرستان یا مختلف قبائلی سیمے سے حکیم اللہ سره ملاقاتونه شوی دی. دا مقیب نے چکلا دائی دی میڈیا سره منگا تمہا جسرا پر اگی مقیب نے با دیر طالبان موجود وی خو دا اوس تیر ځل چې قبایلی علاقے تللی وم بیا مونږ د سره ملاقات غوښتل ملاقات کول کوشش هم کولی چې ملا سره ملاو شي خو دغې موقع باندې د سره اوس یې د خپل د ډرون چې کوم حملې دي دغې وجه نه سیکورټي ډېره زیاته کړې وه او مخصوص کسان به د سره وي د ملا سره اور کوم شی لطیف مسعود وو چې اوس د امریکایانو په قید کې دی خالي با ایت اجازه وو د سره ملاقات بنه اور عموما چې کلا دای چې کوم درنا چلور پر مخصوص ګارډز به د سره موجود وي اور نور کسان نور عام طالبانو باندې د اعتبار نه کولی
یعنی دا اوس د ډرون تاسو کله چې سر لیدلی او د ډرون په اړه باندې د څرګندونې کړې وي چې اده په ویره کې دی یا نه دی یا تاسو د دوی لزریه سره یا نور سره کړې وي چې ویلی چې نه حکیم الله مسعود د ډرون له وجې څخه څه یا پریشانه یا خپل امنیت بل شکل کې ساتلی دی
تیر ځل چې مونږ تللی وي په هغې شي د حکیم الله مسعود سره خو مونږ ملاقات نه وشو خو البته د چې کوم ملګري وي د هغې دا وینا وه چې د امیر صاحب چې کوم دی هغه په ډرون ډېر زیاتې ګرځي د هغې وجه نه دی ملاقات نه شي کولی تاسو سره مځکه باندې داسې وه چې کوم د خپل تربوره قاری حسین په ډرون شي وژلی شوی وه د ایرنګ ولی الرحمان چې کوم په ډرون شي لګېدلی وه د هغې وجه نه د حکیم الله مسعود چې کوم وه د ډرون موجودګي د وجه نه به ملاقاتونه ډېر زیات کم کړي وي چې ډېر مهم قمندانان به ورتلل به د لطیف سره ملاوېدل اور اوس چې دا کوم د سره وژلی شوی دی عبدالله چې کوم کس دی هغه د لطیف په جای باندې د ټکلی وه اور هغه د سره وژلی دی دې نه هدا ثبتېږي چې کوم مخصوص خلک وي هغه د سره موجود وي اور ډرون د وجه نه به د ډېر زیات احتیاط کولی حکیم الله خپل نقل و حرکت ډېر زیات کم کړی وه
او له دې سره اخري پوښتنه دا چې تاسو یعنی د ده ځای ځایګي یا د اوسېدلو ځایونه به ټیکانې به بدلولې که نه بس په یو ځای کې اوسېدئ
د تیر یو کال نه دی اکثر شمالي وزیرستان کې وو خو ورته به د ټیکانې به ډرون د وجه نه بدلولې خو اکثر داسې هم به طالبان وویل چې دی اکثر به په یو ځای باندې حفت پاتې کېدلی خو دا چې نقل و حرکت وه هغه مخصوص یو یا دوه قمندانانو ته به پاته وه دې نه علاوه چې کوم د تحریک طالبان ډېر مهم قمندانان دي هغوی ته به د هغه د ټیکانې پته نه لګېدله
ډیر مننه اشتیاق مسعود تاسو د حکیم الله مسعود په اړه باندې چې د خپل ذاتی امنیت څنګه له ډرون سره د څومره په ویره کې وو کنو په دې اړه معلومات راکو تاسو ډیر مننه اوریدونکو سو چې حکیم الله مسعود پر ژوند نظر واچو چې د څوک د کمزایو او څنګه دغه له ډرایوري ذاتور امارت پوری ورسېدلې راځي د ریپورت ته ورسو د تحریک طالبان پاکستان وژل سوی مشر حکیم الله مسعود 15 کلن د جنوبی وزیرستان د کوټکی اوسیدونکی او څلور ورونه لري چې پکې یو ورور چې د هم شکل له فوج سره په نشته کې وژل سوی وو حکیم الله مسعود خپل جنگي ژوند له ډرایور څخه پیل کړی او بیا د تحریک طالبان پاکستان تر امارات ورسېدلی دی په 2004 کال کې د بیت الله مسعود ډرایور وو بیت الله مسعود په 2009 کال کې سره خپلې مېرمنې په ډرون برید کې ووژل سو حکیم الله له ډرایورۍ څخه وروسته د بیت الله مسعود ویان سو او پر ځان یې د ذوالفقار نوم کېښولی حکیم الله لږ دینې زده کړې کړې وې او تر اتم جمعه سکول ویلی وو دای په خپل ملګرو کې د سخت دریزه او جذباتي طالب کمانډان په توګه پیژندل کېدلې په 2009 کال کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر بیت الله مسعود په ډرون برید کې تروژل کېدو لمخه حکیم الله مسعود د کرمی خیبر او اورګزی ایجنسی د طالبانو مشر وو خو د بیت الله تروژل کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر وټاکل شو حکیم الله مسعود د پاکستان حکومت او امریکا دواړو ته مطلب وو کړی چې په دسمبر 2009 کال کې په خوست کې د امریکا د جاسوسي ادارې سیایي پر مرکز حمام البلاوی نومي کس برید وکړی نو له دې وروسته یو ویډیو جاری شوه په دې کې معلومه شوه چې البلاوی له القاعده سره تړاو درلود چې په اصل کې دوه ګونی یا ډبل ایجنټ وو په دې ویډیو کې حکیم الله مسعود هم موجود وو دا لومړی ځل چې تحریک طالبان پاکستان په رسمي توګه له القاعده سره په ډاګه شو له دې وروسته امریکا د حکیم الله مسعود پر سر د 15 میلیون ډالرو انعام کښولی دا شان حکیم الله مسعود په یو بل ویډیو کې هم ښکاره شو چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په خوانی مشهوره چارواکی کرن امام په خپل لاس په ډزو وشتلې وو. دا پېښه د 2011 کال د جنوري په میاشت کې وسوه. د حکیم الله څوک د کمزای وو او څنګه وو په دې اړه باندې مو رپورټ اوریدلی. او لکه څنګه تاسو اوریدلی د پاکستان نوی حکومت مسلم لیگ نن او د خیبر پښتونخوا تحریک انصاف ګوند کوشش کوي چې له طالبانو سره خبرې اترې وکړي او د دې ترڅنګ په دې هڅه کې دي چې آل پارټیز کانفرنس کم شوی وو د هغه قرارداد مطابق خبرې اترې جاري وساتي. دلته پوښتنه دا ده چې آیا د حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته د طالبانو او د حکومت ترمنځ پر خبرو اترو باندې به څه اغیز وي که نه. همدا به جاري وي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې دی نیغ په نیغه له ډیر اسماعیل خان څخه د ګومل یونیورسټي د سیاسیاتو استاد عزیز الله خان. عزیز الله خان تاسو سره کلی کوم. عزیز الله خان کتاب زاسره تو اس آیا د حکیم الله مسعود له وشل کې دو سره به د حکومت او د دوی ترمنز د مذاکراتو څخه مده سي پټه رابطه شروع سوي ده پر هغه باندې اثر ول وی شي او کنه؟
ګوره زه دا خیال کوم چې تر اوسه پورې خو لا د تاریخ طالبان پاکستان او د حکومت پاکستان ترمنځ دا څه خاص رابطه سوي نه ده. تیر ورځو چې کله اعظم نواز شریف دا دعوه وکړله چې دو سره رابطه شوې ده نو د تحریک طالبان پاکستان چې کوم ویان دا شاید هغې بیان جاري کړو چې مونږ داسې رابطه لا تر اوسه پورې نه ده شوې. نو اول خو زه دا فکر کوم چې د کومې باتچیت خبرې شروع دي دا محض سیاسي بیانات دي دا یو سیاسي شوشه ده دا څه چې لا تر اوسه جدي هڅه نه ده شوې د باتچیت په طرف باندې. دویم خبر دادا چې کچنا چې چانس وو ها د دوه باتچیت کامیاب ده یا دالته د امن راتګ زه وایم چې ملا وزیر کې دوه سره هغه چانس اوس ختم شو. ولی چې حکومت پاکستان او دې کې طالبان ترمنځ چې کوم دې اعتماد ده هغه اوس ختم شو. د اعتماد فقدان نور هم زیات سولای اوس په دې په یو بل باندې چې اچل لږ ډېر اعتبار کولای اعتماد کولای هغه به هم نه کوي او زه وایم چې چانس دې باتچیت هغه اوس ختم شو. ولې طریقے طالبان ته ګوره دا ښه واضح ده چې دا کومې روم کېږي په دې کې چیرته نه چیرته په یو نه یو پوائنټ باندې د حکومت پاکستان له طرفه چې اجازت ورته ملاوي یا چې جاسوسي ورته کړې. نو زه وایم اوس په طریقے طالبان چې دا هغه به نور هم چې دا خپل موقف په سخت کې او باتچیت ته راضي نه شي.
ډېره مننه ستاسو عزیز الله خان چې په دې اړه باندې مو خپل نظر راکړي. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. خو دلته یو بل پوښتنه دا اوریدونکو هغه دا چې آیا دا خپل د حکیم الله مسعود وژل کېدل به د طالبانو پر خپل تنظیمي ډانچه او په تنظیمي قوت باندې څومره لوی گزار دی او کنه دی؟ دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د پاکستان د دفاعي چارو او سیاسي چارو کارپو خالد منیر صاحب دی. خالد منیر صاحب تاسو سره کلی کوم. ډېر مننه خالد منیر صاحب. سوال زما دا دی چې آیا د حکیم الله مسعود له وژل کېدو سره د طالبانو چې کوم قوت او طاقت دی دا د هغو دپاره یو لوی ګزار دی که نه؟
لوی ګزار خدای ځکه چې دی لیډر او پنځو کالو نه بیت الله مسعود نه پس دی لیډر دی دغه. نو ګزار خدای خو دغه چې دی نو کس پراشی بین دے 27-28 کالو چې ٹی ٹی پی صدر جوړ شو او مشر جوړ شو. نو دا شانته بل څوک هم عمدہ عمر والا 30 کالو 32 کالو والا باندې دغه چې ٹی ٹی پی دا چې فوج خو دې نه چې یو فارم سٹاف پکې لاړو نو بس دغه شو. نو هر علاقہ کې بیل بیل دغه دی خپل تنظیمونه دی یو لوز ګوندې دغه د کمانډ اینڈ کنټرول سیستم دی. امیر کسو کم رالو ٹی ٹی پی بومور شانتی خوش نو امیر بسو قاضی پدے باندے بم مسئلہ خوئی چے او دا وینا چے اس فرق رنو تو نا فرق تو تے زکا چے اکی ملا مسعود یو کنٹرول اغب اس نو کس راضی اغب ٹائم اکھنی
سمت
دا مر اخبر کنٹرول کی.
دیر مننا خالد منیر سیب تاسو پدی علا خپل نظر راکی تاسو شو وقت او شو روز غالم ستاسو مشال ریڈو سر خبری وکی. دیر مننا ډېره مهرباني خوشاله اوسئ. د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په داسې حال کې په ډرون برید کې وژل شوی چې هم تیره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر وخت له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو پر وخت د ډرون بدونو د درولو غوښتنه وکړه. پوښتنه دا ده چې د دې سربېره هم د بې پایلټ الوتکې په برید کې حکیم الله مسعود وژنه د پاکستان او امریکا اړیکې څنګه تشریح کوي؟ همدا پوښتنه مې په امریکا کې مېشت لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقی څخه وکړه.
دا وینا مشکل ده چې آیا په دې برید کې چې حکیم الله محسوس پکې مړ شو هغې کې د پاکستان لړ حکومت وو کنو نو خو داسې یو اندازه غالبا معلومیږي چې پاکستان کې ځنې ادارې د دې برید نه لا خبر ویل امریکې سره کومک کولو د سیاسي ګوندونو اپوزیشن داسې و چې د سیاسي حکومت د میاں صاحب نواز شریف یو دوره وه د تېر هفته کې هغې د درون بریدونو غندنه وکړه او صدر جمهور اوباما ته دا خواست هم وکړو چې دا بریدونه دې بند کړی شي نو داسې وینا نه پس ته چې برید وشو نو یو سیگنل خو داسې ځي چې امریکا د میاں صاحب نواز شریف خبرې ته څه خاص وزن ورنکړه.
خو ډاکټر صاحب دلته یعنی یو سوال دا دی چې پاکستان کې ډېره دا خبره کېدله چې طالبان ولې نه په نښه کوي، تحریک طالبان پاکستان چې دوی زیاتره القاعده په نښه کوي، خو چې موږ کتلي دي له بیت الله مسعود واخې تر کاري حسین او بیا تر حکیم الله مسعود پورې چې څومره دي هغه د تحریک طالبان مشران دي او ډرون الوتکو کې وژل شوي دي، امریکا وژلې دي او دوی به دا ویل چې دا د امریکا د پاره کار کوي، نو له دې سره دا تاثر زایل شوی دی، له منځه تللی دی کنه؟
ګوري جی، مخکې هم داسې د تاریخ طالبان داسې مشران وو چې د پاکستان په خواست یا په وینا امریکا په خپل د ډرون د نښو لیست باندې اچولی وو، نو امریکا خو خپل لړخه هغې داسې کوشش کړی دی. هغوی زیات تر پام هغه خلکو ته وو چې کوم افغانستان کې براه راست دراندازی کوي، هلته ډایرکټلی لګیا دي او کله غي تړون د سر اغلې دی القاعده سره یا حقانی نتورک سره یا د افغان طالبانو سره، نو غي پر نس کړی دي. دینه دا خبر اوس یو دا پورته کیږي چې تر اوسه پاکستان کې دا خبره کېده خصوصا د عمران خان او یو هدا پورې د مسلم لیگ لړخوم چې د تاریخ طالبان پاکستان کې خود انډیا لاس د افغانستان لاس د فلانی لاس د فلانی، نو ای خو ټول هغه ځای کې ډیره دي چې کم ځای کې د پاکستان سره تړلي ګوندونه ترګر ګوندونه موجود دي.
ډاکټر صاحب یو سوال دا هم خلک راپورته کوي چې اوساما بن لادن د مولا نذیر، ولی الرحمن، بیت الله مسعود، حکیم الله مسعود، کاری حسین او داعش د القاعده ډیر خلک او د طالبانو ډیر خلک د امریکا پر ډرون الوتکو کې وژل شوي دي او په حال دا دی چې خپل امریکا پاکستان ته ډیری مالی مرستې ورکوي چې په دې سیمه کې اپریشن وکړي، خو تر اوسه پورې دا یو کس هم نه وژلی. نو په داسې حال کې پوښتنه دا راپورته کوي خلک چې بیا ولې امریکا پاکستان ته مالی مرستې ورکوي چې دا خپل دشمنان د خپل وژني؟
د سې دی چې د امریکا غرض خدای دی چې پاکستان ته ګامونه واخلي، چې خصوصا خپل وزیرستان کې د اپریشن وکړي. دا خو 2009 نه دا خبره کیږي او پاکستان په خپل راکاږي انګریزي کې چې وایي چې دی ډراګینګ دیر فیټ. د پاکستان دا کوشش کوي چې دا خبر دیونه کوي، کله یو بهانه کله بل بهانه. امریکا خو بلا شه پیسې پاکستان ته ورکوي، بلکې ډېر عملیات خو د امریکا د پیسو د امریکا د وسلې باندې شوي دي. او پاکستان څنګه چې ما سر کې د ارزو کوچ یو دوړخیز پالیس روانه کړې ده، او امریکا خوخه داده چې پاکستان دې حرکت نه کلار شي، خصوصا افغانستان کې دراندازی نه کلار شي، او خپل مفاد ته دی وګوري چې داسې قسم طریقو باندې خارجه پالیسی نشي چلے دے. کله افغانستان کې شر جوړول، کله په هندستان کې شر جوړول، نو خو داسې یو کېدیشي چې پوزیشن راشي چې د امریکا او د پاکستان لارې جدا شي.
د تحریک طالبان پاکستان د مشر بیت حکیم الله مسعود د وژل کېدو او بیا د پاکستان او امریکا اړیکو په تناظر کې مو له ډاکټر محمد تکی سره خبرې کولې. او تاسو دلته سندره نسی اوریدای ځکه چې وخت کم دی، خو بهرحال په اوس به یو پرومو ورو لا غوړسته به بیا د خبرونو لندیستو.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې،
سروي
په 3 نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې،
نو خیالونه نو سازونه
په 4 نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو اوریدل کړی په دوه منیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه او سندرې لرو، خو اوس تقریبا 9:30 بجې کېدونکې دي. اسرار العالمومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې استخباراتي ادارې او د تحریک طالبان پاکستان سره چینو پخلی کړی چې پرون ناوخته په یو امریکایي ډرون برید کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی. لسمې د مشالې ډو خبريال وایي برید پرون ماښام ناوخته د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې په ډنډه درپخیل کې وشو. په دغه برید کې د حکیم الله مسعود تر څنګ عبدالله مسعود او د هغه د محافظ طارق مسعود په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ډرون برید غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی اوس هم له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. لمشال روسره پدانګړ مرکه کې په امریکا کې د پاکستان په خونی سفیر حسین خانی اندېښنه خودلې چې ښکاری داسې پاکستان غوړي له افغانستان د نړیوال ځواکونو وته وروسته پر افغانستان خپل خوخي وټپی د دې تویل د سره بنه یوازې افغانانو ته بلکې د پاکستان خلکو ته هم زیان ورسیږي. د افغانستان د سولې شورا وایي د سولې هغه خبرې چې د دې شورا په مشرۍ پیل شوی یو شیبه هم په ټپا نه دی ودرېدلې. د سولې شورا دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې باید مخکې پیل شوی وي. په افغانستان کې د یو تختول شوی روسی پیلټ مرمن ویلی ورتول شوی چې د خاوند خوشی کېدو لپاره یې خبرې روانې دي. د طالبانو یو مهم چارواکی ایسوسیټ پریس ته ویلي چې په کابل کې د روس پخوانی سفیر زمیر کابلوف په دې اړه ورسره په تماس کې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي هغو افغانانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره زمینه برابره کړي چې په امریکا، اروپا یا نورو لرو پرتو هیوادونو کې میشتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له وزیر اعظم نوري المالکی سره 2 ساعته خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته باراک اوباما خبریالانو ته وویل چې په عراق کې د انتخاباتو په اړه د یو قانون منظورۍ ته اړتیا ده. د په خبره له دې سره به عراقي ولس وکړی شي خپل اختلافات د تشدد پر ځای د سیاسي لارې حل کړي. او خیره خبر د کرکټ په دوبۍ کې پاکستان پرون په دویمه یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې جنوبي افریقا ته په 6-6 رنزونو ماتې ورکړه او سیریز یو په یو برابر کړو.
دا خبرونه لنډیز مولا اسرار عالم مومند زخور دی. او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کدن کو ځکه کورنۍ مطبوعاتو کې څه تخنیکی ستونزه ده او لاغي وجه ځخنوس کولای ستاسو ته وړاندې کړو. نړیوالو مطبوعاتو کې فارن پالیسی مجلې لیکي سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې په شکې دوه دی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسته ویناوي هم د دې خبرې ملاتړ کوي. بلخوا په واشنگټن پوسټ رسپانه کې راغلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د ډرون بدون د دوام په صورت کې د ناتو ګارډو پر وړاندې د لارو تړلو خپل موقف باندې ټینګ پاتې سي نو لدې سره په پاکستان کې سیاسي بحران رامنځته سي. اسرار العالم مومند د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فرم پالیسی مجله لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په دریم ځل د وزیر اعظمۍ څوکۍ سنبالولو وروسته په لومړي ځل 13 اونۍ د امریکا دوره وکړه. سپینه ماڼۍ ویلي دي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې په ښه کېدو دي او د پاکستانی وزیر اعظم ولسته ویناوي هم د دې خبرې ملاتړ کوي. د امریکا لخوا د پاکستان سره د پوځي مرستو پریکړې تر ډیره حده د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړې دي، خو دا پوځي مرستې به هغه ویروونکي چیلنجونه حل نه کړي چې دا مهال ورسره پاکستان مخامخ دی، لکه د پاکستان پر ځنو برخو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو عملیات، د فرقې ایزه جګړو راپورته کېدل، د ځوانانو بیروزګاري، د بجلی لوډ شیډنګ، د سکولونو او طبي خدماتو لپاره د فندونو کمی او همداشان زری مسلې هغه چیلنجونه دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی او همدارنګه حکومت زیات ټیکسونه هم نشي ترلاسه کولای چې دغه چیلنجونو مخه ونیسي. اکثره د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو لپاره د واده اصطلاح کارول کیږي. همدارز کچېره د پاکستان او امریکا ترمنځ ګټورې خبرې وشي نو لکه د یو کامیاب واده په څیر به خې نتیجې ولري. یو کامیاب واده هغه وی چې خزه او خاوند پکې د سختو حالاتو دوران یو ځای پاتې شي. همدارز هیوادونه کولای شي په ښه او بد وخت کې په ګډه سره کار وکړي او کچېرې دې کې کامیابی ترلاسه شي نو ګټه به یې ډیره او نقصان به یې کم وي. همداشان د پاکستان او امریکا ترمنځ تلپاتې ښې اړیکې د پاکستاني ولس په ګټه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسمانه لیکي د تحریک انصاف مشر عمران خان د زیارت په ورځو دړه کور کړې وه. کچېرې امریکې د پاکستان په قبایلي سیمو ډرون بریدونو ته دوام ورکړو نو دوی به په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لره د سامان وړونکو ټینکرو پر وړاندې خپلې لارې وتړي.
عمران خان په دې بیان سره پراتونګي کې له مرکزی حکومت سره د ممکنه شخړې بنیاد کې خودو. عمران خان ویلي دي چې رون بدون په هوا درنه له وسلوال طالبانو سره د سولې هلې ځلې تر خپل لاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې شروع شوې دي، خو طالبانو ویلي چې د خبرو د عمل با ډېر زر لستون سره مخامخ شي که چیرې امریکا ډرون بدونه ونه درول. په مقاله کې راغلی دی نواز شریف هم په تیر وختونو کې د ډرون بدونو مسلې له کبله د ناټو سامان وړونکو ګاډو پر مخ د لارو تړلو هڅه کړې ده، خو د وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو وروسته نوموړی له امریکا سره د اړیکو په ښه کولو ټینګار کوي. د کارپوهانو په آند که چیرې عمران د ډرون بدونو د دوام په صورت کې د ناټو ګاډو پر وړاندې د لارو تړلو خپل موقف باندې ټینګ پاتې شو، نو له دې سره به په پاکستان کې سیاسي بحران رامنځته شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له اسرار علم مومن څخه واوریدلې. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده او په خبرونو کې مو واوریدل، د جرمني د جرمن چارواکي به هڅه کوي چې د امریکا فراری قراردادي سناودن ایڈورد سناودن سره ملاقات وکړي. د لغه وروسته د چکله د دستاویز په ډاګه سو چې د امریکا د امنیت ادارې د نړیوالو مشرانو د ټلیفونونو څاري او په دې کې د جرمني مشرانو مو له دې وروسته د امریکا او د جرمني اړیکې لسه خړې پړې سوي وي. په دې اړه باندې به تفصیل له سالي احمد سالي واورو.
د جرمني د کورونې چارو وزارت وایي د دې هیواد چارواکي حاضر دي له ایډوارد سنودن سره وګوري او د هغو تورونو په اړه ورسره خبرې وکړي چې ګواکې امریکا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرې څارلې دي. سنودن د امریکا په خوانی فراری قراردادی دی چې دا محل په موقت ډول په مسکو کې ژوند کوي. د جرمني د کورونی چارو وزیر هانس پیټر فیدریش پرون دا خبرې په داسې حال کې وکړه چې په پارلمان کې د جرمني د حکومت یو مخالف وکیل هانس کریستن شټوی بیله د پنځمې په ورځ له سنودن سره په مسکو کې وکتل. شټوی بیله وویل چې سنودن ورته ویلي حاضر دی جرمني څارنوالانو یا پارلماني هیات ته په جرمني یا مسکو کې شاهدي ورکړي، خو شتوی بیل وویل چې سنودن غواړي اول د امریکا د کانګرس د یوې کمیټې په وړاندې شاهدي ورکړي. شغلی سنودن ځان د امریکا ضد یا هم د امریکا دښمن معرفي نه کړ، بلکې هر څه برعکس وه. د بیا بیا ټینګار هم وکړ کله چې مې په دې اړه وپوښت چې آیا غواړي د جرمني پارلمان ته خبرې وکړي او وضاحت ورکړي. وویل چې ترجیح ورکوي حقایق د امریکا د کانګرس یا هم د کانګرس د یوې کمیټې په وړاندې ووایي او سپیناوی وکړي. دوی داسې فکر کوي چې پیغام یې یوازې په امریکا کې د نامطلوبو تحولاتو افشا کول نه دي، بلکې جدي جرمي اعمال هم افشا کوي. هغو تورونو چې ګواکې د امریکا د ملي امنیت ادارې د جرمني د صدر اعظم ټلیفوني خبرې څارلې له غوسې ډک جنجالونه پورته کړي دي. میرمن میرکل د امریکا ولسمشر براک اوباما ته شکایت کړی او د جرمني دوه مهم چارواکي په همدې اونۍ کې په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. ټاکل شوی د جرمني پارلمان د امریکا د ملي امنیت ادارې د ټولو فعالیتونو په اړه بل اونۍ خبرې وکړي. واشنگتن سنودن تورن کړی او تعقیبوي چې د امریکا د نړیوال څار پروګرام یې افشا کړی دی. د سنودن روسی وکیل اناتولی کوچیرینا وایي چې معاکل نسی کولی له روسیې ووزي، ځکه بیا په روسیه کې د موقتې پناه غوښتنې شرایط له لاسه ورکوي. د جرمني او څو نورو هیوادونو حکومتونو د دې کال په لومړیو کې د سنودن د پناه غوښتنې درخواست رد کړی و، خو د جرمني د کورونی چارو وزارت یو ویان پرون وویل که سنودن اوس غواړي په جرمني کې پناه واخلي اول باید جرمني ته راسي بیا دې د پناه غوښتنې درخواست ورکړي. خو د زیاته کړه چې جرمني له امریکا سره د مجرمینو د تبادلې تړون لاسلیک کړی دی.
تاسو له سالی محمد سالی زخه ریپورت اوریدئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې هغه خبرې چې د دې شورا په مشر پیل سوي یوه شیبه هم په ټپه نه دي درېدلې، خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون وویل چې له وسوال طالبان سره باید د سولې خبرې ډېرې مخکې پیل سوي وای. جیمس ډوبنز وویل که دغه خبرې وختي پیل سوي وای دومره خلک به نه وژل کېدل او وسوال طالبان به تر دې هم کمزوري کېدلای. سالی محمد سالی زخه یو ځل بیا تفصیل اورو.
د سولې علي شورا وی له هغه ورځې چې په مشرۍ له وسلواله مخالفانو سره د سولې خبرې پیل سوي دغه بهیر هوسم روان دی او هیڅ ډول خنډ پکې نه دی راغلی. دغه شورا دغه خبرې ورسته له هغه وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وویل چې له وسلواله طالبانو سره د سولې هڅې باید مخکې پیل سوي وای. جیمز ډابینز پرون په لندن کې ویل چې دغه خبرو به د ډیرو کسانو د وژل کېدو مخه نیولی، سختریزي وسلوال به یې نور هم کمزوري او د سولې پروسه به یې نور هم ګړندۍ کولی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابینز زیاته کړه، په 2002 میلادي کال کې موږ غنې تیروتنې وکړې. د دې اشاره هغه وخت ته چې د امریکا په مشرۍ یرغل وسلوال طالبان د سپتمبر د 11مې د بریټ په جواب کې لوخت څخه لري کړی و. پر امریکا هغه بریټ د القاعده شبکې مشرانو پلان کړی و چې په افغانستان کې دیره و. جیمز ډابینز ویل فکر کوم دا به احتمالا یو تیروتنې و چې تر 2011 میلادي کال پورې د سولې او پخلاینې هڅې وزنډول سوې. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د جیمز ډابینز د څرګندونو هرکلی وکړ. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له هغه ورځې چې دغه شورا جوړه شوې تر اوسه د سولې هڅې او خبرې له خنډ سره نه دي مخامخ شوي.
د سولې خبرې چې د سولې د عالي شورا په توسط شروع شوې دي هغه یو لحظه هم تقصیر نه دی کړی او کوشش یې کړی دی چې طالبانو مشرانو ته او ټولو مخالفینو ته رسیدګي وکړي او خبرې شروع شي تر څو افغانستان کې سوله او وحدت راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 میلادي کال کې جوړه شوه چې په 28 غړو کې 8 تنه میرمنې وې. وسلوال طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره په مستقیم ډول د سولې له خبرو انکار کړی دی. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي شغلی ډابینز دا هم ویل چې د طالبانو هغه غړي چې له جنگ څخه خلاص اخلي تر نویو شرایطو لاندې فعالیت کوي او د افغانستان اساسي قانون مني باید ډیر وختي د سولې په پروسه کې راګټ شي وي. جیمز ډابینز ویل په 2003 میلادي کال کې چې ډیر مهم وخت هم وو پر عراق بریټ د امریکا پام له افغانستان څخه واړوه او طالبانو ته وخت ورکړ چې بیا سره منسجم سي او پیسې لاسته راوړي. ډابینز په 13 سپتمبر میاشت کې ویلي و واشنگتن لا هم هیله مند چې وسلوال طالبان به د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو په لړ کې له امریکا سره مستقیمه خبرې وکړي. په 13 جون میاشت کې طالبانو له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر په پلازمینه دوحا کې یو دفتر پرانیست خو لا دا خبرې پیل شوی نه وي چې د افغان حکومت د اعتراض له وجې وزنډې دي.
تاسو مشال رډوري سلیم وسلی ریپورت را ترقی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي غواړي په امریکا او اروپا هیوادونو کې د ډیر افغان پناه غوښتونکو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو ژمنه برابره کړي، زمينه برابره کړي. د دې کمیشن وایند مشال رډوتول دوی په دې شرط پلان دا پلان عملي کولای شي که افغان حکومت او نړیوال ټولنه سره مرسته وکړي. سلیم وسلی ته بغښتو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي په لکونو هغو افغانانو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو زمینه برابره کړي چې په امریکا، استرالیا، اروپا یا هم د خلیج په هیوادونو کې میشت دي. خو دغه کمیسیون وایي د اسانتیا په هغه صورت کې برابرولی سي چې افغان حکومت او نړیوالو ټولنه ورسره هر اړخیزي مرستې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې دا یوازې یو طرحه ده او د عملي کېدو په صورت کې به هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې میشتي خلای د کوربه هیوادونو تابعیت نه دی اخیستلی کولی سي د انټرنیټ د لارې خپل رائے وکاروي.
یو مشخص مکتوب مو د هیواد بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړی دی. کچیر دوی مونږ ته د زیات پیدا کړی شي په بلابلو اروپایي او د امریکا په هیواد کې چې څومره افغان ماجر ون کې وی او د دوی نمونه ترڅو مونږ وکولای شو د انټرنیټ سهولت د دوی لپاره ایجاد کو چې په کې درغلي مونږ نشي او په ډیر واضح ډول باندې هر یو افغان ته دا زمينه برابر شي چې انټرنیټ لاره ډیر حق ولري او خپل رائے وکړي. شي
شغلی نور ویل چې په بهرنوي هیوادونو کې میشتو افغان ډیپلوماټانو ته هم د رائے د کارونې دغه سنتیا برابروي. خود د په خبره د محل یوازې یو پلان دی. کچيري افغان حکومت او نړیوال ټولنه بلا بلی همکاري ورسره وکړي دوی به یې عملي کوي. دغه کمیسیون نه دی ویلي چې د دې پلان لپاره څومره مالی او څه ډول تخنیکی مرستو ته اړتیا لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ونه ویل چې د انټرنیټ د لارې د رای ورکولو میکانیزم څومره د ډاډ وړ او معیاري دی. په لکونو داسې افغانان په امریکا، اروپایي او د خلیج په هیوادونو کې ډیره دي چې لای د کوربه هیوادونو تابعیت نه دی اخیستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویل چې که چیرې نړیواله ټولنه 50 میلیون ډالر مالی مرسته ورسره وکړي دوی به په ایران او پاکستان کې ډیره افغانانو ته د زمينه برابر کړي چې په روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال دوري حمل پر شپږمه کیږي.
سلام محمد سلیم او تاسو سلام پښتونخوا خبرونه او سم د هارون بچا په ژغ کې سندره اورو.
سب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا سدا سزم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سدا سزم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا سب سودا سودا بے خوف اوپ انتہا کے دخو خلق بے خوف اوپ انتہا کے دخو ہر سڑی سرا پسنگ کے بلا ہم گرجے دا بدا سسم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا سودا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا سب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا بدا سزم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا بدا سزم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا سودا
د هارون بچا په ځخ کې مو سندره واوریدله. د پاکستان په لاهور شهر کې د ماشومان او ادبي میله تر سره شو چې د ماشومان لپاره د بیلابیلو لیکل شوو کتابونو د ننداري سربېره د دوی لپاره د رنگونو په ذریعه پر کاغذ د خپل فکر څنګه سرګندولو او د نورو تخلیقي کارونو موکا ورکړل شوی و. پر دې مال د تعلیمي چارو کارپوهانو او څېړونکو د یو بحث پر مهال اندېښنه څرګنده کړه چې په پاکستان کې د ماشومان ښوونځیو نصاب او د دوی لپاره د کیسو لیکل شوي کتابونه پر تشدد، دروغو او سازشي نظریو ولاړ دي چې د ماشومانو پر نفسیاتو او شخصیت جوړونی منفی اغیز کوي. سمه همکار مچا زمي په پاکستان کې د ماشومان لپاره نصاب او دغه پر اغیزو رپورت جوړ کړی چې تاسو ته یې اوریدو ته راپولم.
په پاکستان کې د تعلیمي نصاب پر سر له اوږدې مودې راهیسې بحثونه روان دي چې ځینې په دې کې بدلون راوستل او د پرمختللې نړۍ له ضرورتونو سره همغږي کول غواړي او ځینې نور بیا هم هغه پخوانی تاریخ او زړې مفکورې ورښودل غواړي. د پاکستان په لاهور ښار کې د زیارت په ورځ د ماشومانو ادبي میله په داسې حال کې ولمنځل شول چې یو خوا ټولنه د تضادادو ښکار ده او بل خوا دغه هیواد تر اوسه واحد تعلیمي نصاب نه لري. د میلې په څنډه کې تعلیمي کارپوهانو او څېړونکو په دغه هیواد کې د ماشومانو لپاره پر لیکل شوو کتابونو نیوکه وکړه او دا یې پر دروغو او سازشي نظریو ولاړو بلل. په پاکستان کې د ښوونیز نصاب په اړه چې مکله د بلوچستان د تدریسي کتابونو د ادارې له پخواني مشر پروفیسر منیر احمد خان کاکړ څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې دوی په وار وار حکومت ته ویلي چې په نصاب کې مثبت بدلون راولي ځکه دا د ماشوم پر شخصیت او راتلونکي اغیز لري.
موږ دا هیستي ورته وایي هغه موږ دروغ ورته وایي. بیا دا خبره صحیح ده چې د تشدد کریډیټ واګه چا ته ورکول کېږي که نه چې هغه حمله کړې وي هغه جنګ کړې وي هغه چا ته شکست ورکړې وي هغه وینې توې کړې وي. موږ د تاریخ پر هغه چپتر باندې فخر کوو چې موږ ډېر خلک وزدي. زما دا خیال دی چې دغه منتالیټي که چېرې کوچنۍ له دغه دغه سره رالوسي زما نه دی خیال چې هغه په سوسایټي کې یو دارنګ موثر رول چې دی هغه ادا کولی شي.
د ماشومان پر نفسیات او شخصیت باندې د ښوونیز نصاب په اړه د خیبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون 400 واس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په هغو ټولنو کې تشدد زیات وي چې ماشومان ته په کتابونو کې جنگ او جدل شودل شوی وي.
دا چې کوم تشدد آمیزه معاشري دي کوم جنگي ذهنیت لري د پرمختګ نه پاتې دي هغه کې دغه پرابلم دی چې هغه ماشومان چې کوم ماشوموالي کې هغه نه پاتې شي لکه لسم پورې سکول وي مکتبي وي او نور سکول وس نه راشي بیا چې کوم دی کنه یې هغه ځین په هغه ځای باندې پاتې شي چې کومه دته خودري شي دي هغه ډېر پرابلم دی چې کوم په مخ لاړ شي هغه ته خو ځین شي نه چې کوم دی دروغ په مخ باندې چې کوم دی مطالعه او په خپل باندې لا غټو کتابونو کې به لږ سړي ته دروغ رښتیا او پته ولګي.
په پاکستان کې د تعلیمي چارو وړاند کارپوهان نظر لري چې تر څو پورې نصاب د بشتمې پیړۍ لاړتیا سره نوی برابر شوی تر هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای. پروفیسر منیر احمد خان زیاتوي چې څه چې په نصاب کې وي د هیواد راتلونکي نسل به هم هغه سي وي.
چې کوم وخت موږ دا سلیبس او دا کریکولم موږ جوړو موږ باید دغه شی زموږ په ذهن کې چې موږ څرنګه انسانان غواړو جنګجو انسانان غواړو ملیټنټ غواړو که موږ داسې کریټیکل مایند غواړو چې هغه و معاملې ته په کریټیکل نقطه نظر باندې هغه ایشوز چې دي واغو ته وګوري موږ په ماضي کې ورکو نو چې ته په ماضي کې ورکې تا د هغه قیمت څه شي دی موږ ماضي او حال موږ سره وجنګاوي او موږ خپل مستقبل چې دی هغه مو په خطر کې کوي.
د تعلیمي چارو کارپوهان وړاندیز کوي چې ریاست باید پر تعلیمي او غیر تعلیمي ټول کتابونو جدي نظر وساتي او ټولنه او لسی استازي باید په نصاب کې داسې څه پرې نه ږدي چې دراتلونکو نسل په تاوان تمام شي.
په پاکستان کې پر تعلیمي نصاب هم د احمد شاه اعظمي رپورت اوریدلې. د شورای مجاهدین په نوم یو وسلوال تنظیم په دې نږدې ورځو کې یو فتوا خپره کړې وه چې پکې د پاکستان خبريالان او د میډیا ادارې دا وسلوالو چې دوی ورته مجاهدین هم وای دښمنان بل سوي دي. په دغه اړه هما یوسف په نیویارک ټایمز کې و مقاله لیکلې چې له شاهین بنیرونه بنیرې اورو.
هما یوسف لیکي په دغه فتوا کې یو شمیر خبريالانو ریډیو سټیشنو او د ټلویزیون کارکونکو ته دړکی ورکړل شوې دي او په دې باندې تور لګول شوې ده چې دوی د سیکولر او مغربي قدرونو لا وده ورکي او د مسلمانانو پر ضد پروپاګاندا کوي. د دین اورستو د خبر اعلانو د امنیت پاړه په یو داسې هیواد کې فکرمندي نور هم ډیره شوې ده چې په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره لټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. هما یوسف وړاندې لیکي طالبان خبر اعلانو ته د دړکو ورکولو یو تاریخ لري. طالبانو په 2012 کال کې د ریډیو د یو خبریال مکرم خان عاطف د وجنې پړه منلې وه. همدغه شان په کراچۍ کې د یو ټلویزیون چینل په دفتر هم د وسلوالو لخوا ډز شوی وي. د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې خبري اعلان له وسلوالو طالبانو په دایمي ویره کې کار کوي. اوس د خبر شوی راپور تر مخه په قبایلی سیمه کې ټول خبري اعلان او په خیبر پختونخوا صوبه کې 80% خبري اعلان مني چې له وسلوالو لخوا دړکې احساسوي خو دړکې یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا ناراضي. هم په دغه راپور کې لیکل شوی تر 9% خبریالانو ته د ریاست د امنیتی چارواکو لخوا دړکې ورکول کیږي. هما یوسف لیکي د خبریالانو پر ضد د وسلوالو طالبانو کمپاین اگرچه د فکر بندې وړ دی خو ډېر عجیبه هم دی، ځکه چې لیبرل خلک دا تنقید کوي چې پاکستانی میډیا د وسلوالو ټولګو سره همدردی لري. په پاکستان کې د اردو ژبې میډیا وخت په وخت د طالبانو سره ملګری کیږي. په ټی وی د مرکو نوموړي قربانه وار په وار په امریکا غږ کوي چې په پاکستان کې ډرون بریدونه ودروي. د حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو هم دغه غوښتنه ده. همدغه شان په ولسي معاملو نوموړو خبریالانو د وسلوالو د سغدریزه فکر غمازی کړی ده. هما یوسف پای کې لیکي هغه پاکستانی خبریالان چې د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي که هغوی د وسلوالو د فکر مرسته وکړي نو دا ویل کیدی شي چې دا هر څه هغوی د خپل ژوندي پاتې کېدو لپاره کوي. خو بیا هغه خبریالان چې د پاکستان په لویو ښارونو کې پاتې کیږي او د طالبانو لخوا د نیغ په نیغه فشار نه لري دي او هغوی د طالبانو په مرسته کې د خپل فکر څرګندونه کوي، نو د دې مطلب دا دی چې د دوی دریز د دوی د خپلو عقیدو عکاسي کوي.
د طالبانو لخوا د خبریالانو او میډیا ته دړکې د هما یوسف په نیویارک ټایمز کې مقاله چې شاهین بونیر وړاندې کړه. او سم سلام پښتونخوا د شفیق مرید پروژه باندې پای ته رسو.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سور نوے، زندگی ہے دل مانا چھ کتاب کی تور نوے، بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوارا سے بگڑو نہ گرزو جدائی دا زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستوری نوی، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی، ہلتا خار دے سراغوں اوخ کا نشے تو یا والا غم دے نشے خیار والا، بے وزیدہ بے وزیدہ بے وزیدہ دوارا سے بگڑو نگر دو جدائی دا جدائی دا جدائی دا کار چتر نہر نور نستا پگڑ کے نیا خوز تابن پہرم تاپ ہر نفس کے دیم لا دے نور مدستر گو لا دے اوس مگل کے زڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پغزل کے گردے شنگ گندے
میں دل تانا چ آسمان کستوری نوی زندگی دل ماں